چې انو ته مزدونه ګټو سی اخرو ته من چټ دې کارونه نسته سی بیا کارو کو یار خیره کینې سرای کې ته من چټ دې.
السلام علیکم نجمه خان د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د ونی د کلی تستا سره په تماس کې مهله او ارزو مې د ازادي رادیو سره د اجنه پیغام نشر کې او د حکومت سمې دا هله او ارزو د چې دلته هلمند ولایت د بغنی ولسوالۍ تر وسه پوری هم دغه شي شاته پاته د چې مخابراتي شبکې نسته پکښې دلته ځکه چې وانه وای فای د امر ته میاشت 1500 کلداري ورکو او هغه نیمه جبې راکوي د یوې میاشتې لپاره نو هغه کله ګولي کله څه رقم خو مشکلات یې بیخي ډېر دي نو د حکومت سم دا هیله او ارزو ده چې ودان چې موږ ته مخابراتي شبکې په حاله کې دلته.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته د زړه له کومې احترامات وړاندې کوم. د دې متقاعدینو موضوع په باره کې د اسلامي امارت مشان دا ډېر وخت کېږي چوپ دي. زموږ څه ګاونډي دي او څه مخپلوان دي هغوی ډېر زیات شکایت کوي رسنۍ ته لاسرسی نه لري. نو ما نه هیله وکړله چې رسنۍ ته د اواز د هغوی ورسومه چې دا د متقاعدینو د موضوع په باره کې یو کمپاین پیل شي او اسلامي امارت مشان دې ته متوجه کړی شي ځکه چې دا متقاعدین ډېر زیات ستونزو سره مخ دي. زه خپل ګورم کورنۍ کې ډېر زیات مشکلات لري ژمه هم د سوړ باندې تیر شو او خوړو ته لاسرسی نه لري. نو خپل ټولې هیلې هم دغه د کلنۍ معاش ته و. نو اوس د ازادۍ راډیو نه هیله کوو چې دې ته یو خاص توجه وکړي او یو مشان دې کار ته تشویق کړي چې دې ته یو توجه وکړي. ډېره زیاته مننه.
د دلمند ولایت خبره کوم موږ د ازادي رادیو د 2010 څخه بیا د 2023 کال پر شروع کیږي چې موږ د ازادي رادیو خبرونه هر وخت دقیق معلومات موږ ته خبرې موږ اورو په خام په ایپ ایم په ټلیفون سره کار نه اخته او وس چې وس په دغه پر دغه رادیوګان یا په دانور غټه نپتري چې عمومي کار کې به وسه کار اخلو ډیر ښه خبرونه خبرې او دا نور اشتشنونه چې دي دا نور اشتشنونه په افغانستان کې ښکار کې دا زیات حقیقت زیات حقیقت نه وای چې خپل دغه د حکومت د حکومت توان بخشي کې پر هغه باندې خشار اړي. نو موږ چندان وس هغه اشتشن هم ګیر کې بیرته هغه واړو بیرته ازادي راډیو ونیسو. نو ډېر ښه په شوق ښه په خوند او تل دی آباد ازادي راډیو زنده آباد.
د لوګر ولایت د خوښۍ په ولسوالۍ کې ده چې کورونه سی لوړي وو او دوی په خیمو کې ژوند کوي د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. خصوصا ماشومان قلم کتابچې بکسې او نور لباسونو ته سخت ضرورت لري چې دوی درس تعلیم پرې وکړي او د یخ نه وساتل شي او ډېر و د یخ د لاسه وړه ماشومان مړه شول. د ژمي وسایل نه لري چې دوی په خیمو کې ژوند وکړي. نو اخریه بنسټونه باید د دوی سره عاجله مرسته وکړي چې تر څو د دوی ژوند ته نجات ورکول شي او د دوی ماشومان طلب نه شي او ژوند په ښه توګه مخته بوځي او د تعلیم د قلم کتابچې دپاره هم ډېر اړینه ده چې ماشومانو سره په دا ژمي کې مرسته وشي تر څو دوی راتلونکی په ښه تعلیم او په سواد کې ژوند مخته وځي. زه ملک اکبر پال مدني د افغانستان د ولس خدمتګار
ما د ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې زما پیغام تر مسلمانانو پورې ورسوي. نو په واشر ولسوالۍ کې د بزګر کارانو لپاره مرسته راغلې ده. دوی میاشتې کېږي چې امبار وړي تلې پراته دي په ولسوالۍ کې. نو دا باید توضیح کړي ځکه چې اوس د غنمو د امبار د کود وخت دی تورې تله ووتله. نو دا باید موږ ته راکړي موږ پر وخت خپل غنم ته ورکړو بیا ښه حاصلات ورکوي. نو مسلین صاحب دا خواهش دی چې دا ونظر نه وي دا اوس موږ ته توضیح کړي.
انور صدیقی د پکتیا ولایت د اریوب زازای ولسوالۍ نه د امارت اسلامي چارواکو مو غوښتنه ده چې تاسو موضوع یاد کړئ د مریضانو او د پکتیا ولایت مربوطه د ډنډی پټون لارې چې خلاصي بډو کیتا سره پوله لري او ویوالاره د اریوب زازای ولسوالۍ شغه د ګوی سپین شګ سره پوله لري. نو د ډنډی پټون لارې چې د پورس کې 500 سیاتیا مریضان پاکستان ته وبړي الته تیریږي هغه ډیر کم دي. نو د امارت اسلامي مسولین له مخته نه ده چې دوی دلته ترتیب ته جوړ کړی دی خو د ترتیب کمزوری دی، نو که چیرته په لوړه کچه د دغې لارې مریضان زیات شي او د اریوب ځای ولسوالۍ بونډر هم همدا رقم ترتیب سره جوړه شي لکه څنګه چې ډنډي پټان لاره دی، نو د مریضان او سیاسارې خزینه مریضان ماشومان به په ډېر عزت سره رابطه مات وکړي.
بله، د نیمروز ولایت د خاشرو د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. نوم یې احمد دی او غوښتنه مې دا ده چې د ازادي راډیو څخه موږ ډېر خوشحاله یو، اول خو د هغوی څه درناوی کوو او خوشحاله یو چې دا زموږ پیغامونه نشروي، نو هیله من یو چې دا پلان مو هم دا پیغام نشر کړي. موږ شکایت د دغه موسسو والا لرو وروره چې هر ورځ روان دي، سروې ده نن د ویلو دپاره نفر ټاکل کېږي، سبا د استنادي دیوالو دپاره نفر ټاکي، تذکرې دي او نمرې دي او شمارې دي او ګڼ کېږي، کومکونه دي وکشاتي پروژو کې راځي چې سړکان در جوړو، سویاله در جوړو، استنادي دیوالونه جوړو، کارتونه را واخلي، لاتري باندې وکړي، بیا یو 15 ځینې کارت کې وای دا بالا نه ورکو، نور در واخلي، زی بلاسه اخلاص وي.
تاسو ته سلام، رادیو آزادی ته سلام، خدایم کامیاب او سرخوی ولره. زه یو متقاعد ډګروال یم، نوم یې حیات الله دی. د دوه کال کې چې د موږ د تخوت ماش نه در کړی، موږ د زخت ډیرو مشکلات سره مخامخ یو، د کور برادر باندې د برق ایسیر چی نور مشکلات سی لورو سړی چې سپینګیری شي خو د سی مشکلاتو سره مخامخ وي. پنځه اویا کلن سړی یم، څلوېښت کاله مې په دو ملک او دو وطن کې خدمت کړی، نه مې چور کړی، نه مې چپول کړی، نه مې څوک وژلي دي، دو ملت ته مې خلکو ته وطن ته مې صادقانه خدمت کړی. د دوه کاله کې دی د موږ د تقاعد معاش نه کوي.
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه په دې هیله چې دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې، کوم وړاندیزونه مو چې درلودل، دغه ته مسؤل چارواکي پام وکړي او دغه ستونزې مو هواري شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
په افغانستان کې د سرې میاشتې ټولنې په دې وروستیو کې وویل چې له 2008 کال راهیسې د 14000 هغو ماشومانو درملنه کړې چې زړونه یې سوری دي. دغه ټولنې ویلي چې 11000 نور ماشومان د محل ورته درملنې ته منتظر دي، خو په افغانستان کې شکایت دادی چې د درملنې دا ډول امکانات ډیر په ځنډ او ډیر په سختۍ برابرېږي. د زړه سوری څه ډول ناروغي ده، نښې نښانې څه دي، په همدې اړه مې د زړه د ناروغیو له متخصص ډاکټر نعمت الله ابراهیمی سره مرکه وکړه. په سر کې مې د زړه د جوړښت په اړه پوښتلی.
زړه لومړی څلورو جوفونو یا د څلورو خالیګاو څخه جوړ شوی ده. څلور خالیګاو چې دي، دوی پورته او دوی لاندې موجود دي، چې د طب په اصطلاح کې دا پورته دوه خالیګاو چې دي دته اټریوم ویل کېږي، او دا لاندې دوه خالیګاو چې دي دته ونټریکل یا په ساده اصطلاحاني پورتنی خالیګاوي د اوزن او لاندنی د بوتن په نوم یادېږي. څلور جوفونه لري چې د دغه جوفونو ترمنځ په نورمال شکل هم کله چې ماشوم داخل د رحم کې موجود وي، د زړه د پورتنی او دوه جوړښتونو ترمنځ په نورمال شکل یا وینډو یا یو کړکۍ وجود لري چې د وینې جریان پکې دوران کوي. نو کله چې بیا ماشوم زیږیږي، هغه نروسته دا په نورمال شکل یا فیزیولوژیک شکل باندې بندښت پیدا کوي، او لاندې دوه برخې چې بیا د بوتن د دې ترمنځ بیا په داخله رحمي ژوند کې هیڅ هم داسې دغه نشته، رابطه نشته، نو د دوی ترمنځ څنګه دی، خو که چیرته پیدا کیږي دا به حتمی کوم ستونزه یا مشکل به وي.
ښه، ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې دغه د قلب څلور خالیګاوي یا څلور جوفونه مو چې تشریح کړل، په دغه کې دننه جوړښتي تغییر راځي، هغه محل چې ماشوم د مور په گیډه کې او کله چې ماشوم پیدا کیږي همدا ستونزه ورسره وي. یو ډیر عام ستونزه چې په افغانستان کې د نور نړۍ کې هم شته، هغه د ماشوم د زړه سوری دی. د زړه سوری څنګه او څه وخت په زړه کې پیدا کیږي، او له زیګون وروسته کوم ډول ډیر خطرناک دی چې باید زره تشخیص او درملنه وشي؟
مهرباني لودین صاحب رازو په دغه موضوع باندې به یو څه مفصل بحث او تفسیری ته ضرورت وي. کله چې موږ د زړه په سوري باندې بحث کوو، لومړی باید یعنی دا عام اصطلاح دا کنه دا عام خلک داسې فکر کوي چې ولا په زړه کې سوری دا به داسې وي چې د زړه نه باید د وینې جریان بیرون ته ادامه پیدا کړي. نه، دا داسې نه ده چې د زړه نه وینه بیرون راوځي یا دغه ده، دا په خپل په نورو په د زړه په داخل کې چې کوم دا جوخونه دي یا رګونه دي، د دوی ترمن غیر نورمال رابطه وي، چې په نورمال حالت کې دغه رابطه یا د دوی ترمن دا رابطه باید نه وي، دغه پیدا وي. لومړی اول دا په تصنیف بندی کیږي چې دا د زړه سوری چې یو امایانه اصطلاح ده، دا باید تصنیف بندی شي. په لومړي سر کې دا په دوه غټو عمده ګروپونو باندې ویشل کیږي. یو یې هغه دي چې هغه سره سیانوز یا د لاسونو د ګوتو د خولې ژبې او د پوزې شینوالی ورسره وي، او دویمې هغه ګروپ ده چې په هغه کې شینوالی د خولې د مخاطیغې شا د ژبې ورسره د پوزې او د ګوتو د دې شینوالی ورسره موجود نه وي. نو دغه ته د طب په اصطلاح کې یو سیانوټیک هر ډیزیز، کانجینټل هر ډیزیز، یو اسیانوټیک دي، یا په ساده اصطلاح باندې یو هغه دي چې شینوالی ورسره موجود وي، دویمې هغه دي چې هغه سره شینوالی نه وي. همدغه ګروپ بیا نور په نور وړو ګروپونو باندې تقسیمیږي چې هر یو بیا جدا بحث او تفسیری ته ضرورت لري.
بله ډاکټر صاحب، په افغانستان کې معمولا چې ماشومان پیدا کیږي خصوصا په دولتي شفاخانو کې، دا موقع نه وي چې د زړه معاینه وشي یا کارډیوګرافي وشي، کوم نه خني خاني کې چیرته یو نوې زیږیدلې ماشوم ولري، کورنۍ باید شک پیو کې چې ممکن قلب سوری وي.
ها لوبین صاحب، په لومړي سر کې شو چې په هره دولتي او خصوصي شفاخانو کې شکل ولادت کیږي. د ولادت نو وروسته یو اصطلاح د کنسلټیشن یا مشوره ده چې هر ولادت کیږي هغه نو وروسته د اطفال او د ډاکټر سره کنسلټیشن کیږي یا د هغه سره مشوره کیږي ترڅو د ماشوم په بشپړ ډول باندې معاینه کیږي. که چیرته د زړه په اوازونو کې کوم ستونزه وي یا د زړه د ضربانو تعداد په یو دقه کې د خون نورمال اندازې نه پورته وي یا ښکته وي یا غیر نورمال اوازونه په زړه کې واورېدل شي، چې د طب په اصطلاح دې ته مرمر ویل کیږي، که چیرته مرمر ساوند یا د زړه غیر نورمال اواز واورېدل شي، نو په دې وخت کې ډاکټر مشکوک کیږي چې دته باید نور معاینات هم تر سره کړي ترڅو د دغه قلبي مشکل واضح شي، تشخیص او تداوی ورته وشي. ولې دا د طبي پرسونل یا د مسلکي پرسونل لپاره دا شیان دي، که چیرته اوس په عامو خلکو کې څو محدود شیان دي چې کله دغه په ماشوم کې پیدا شول، نو هغه کورنۍ باید مشکوک دي ده چې شاید یعنې د سببونه خو ډېر دي، خو په لوړه کچه امکان ولري چې قلبي مشکلات یا د قلب سوری چې په عامیانه اصطلاح ورته ویل کېږي کېدای شي دا ولري. د دې د جملې نه چې دا که چیرته ماشوم د خولې پوزې او د ژبې او د ګوتو د دې ساحو شینوالی ولري، یا موږ ورته د طب په اصطلاح کې چې سیانوز ورته ویل کېږي، که چیرته په ماشوم کې د خولې د ژبې د دغه ساحو یا د شونډو شینوالی پیدا شو، نو دا یو شک په دې باندې کېږي چې امکان دی ولري چې دغه ماشوم د زړه سوری یا کانجینیټل هارت ډیزیز ولري. دا یو عام خلک چې هغه میندې او پلرونه باید دې ته متوجه اوسېږي. په دویم قدم کې فیلډینګ ډیفیکلټي یا په خوراک کې ستونزې چې کله ماشوم پیدا کی، ماشوم دا هیڅ یا شودي روي نه کری وی یا ډیر په کم مقدار باندې، او تر څنګ کله چې ماشوم دی یو خپل خوراکونه کې ښه شودي و نه خوري یا په کم اندازې نو ته باندې دا ګروت یا د دې دا وده متاثر کیږي. نو چې کله دی یو ماشوم خوراک نه کوي په لومړی مرحله کې یا کولې نشي او دغه دا وده متاثر شي، نو یو شک هم د قلب په ولادي ناروغي یا کانجینټل هر ډیزیز باندې کیږي. دریم مهمه موضوع چې دا په تنفس کې مشکلات دي یا بریتنګ ډیفیکلټی شي ورته ویل کیږي. دا غوړ تنفس نورمالي اندازې نظر په عمر باندې په هر ماشومان کې نورمالي اندازې معلومه دي. مثلا هغه ماشومان چې نوې زیږیدلی وي دا غنه تر 12 پورې د دوی د تنفس نورماله اندازې کومه ده شپېته، د شپېته نو په څیر پیدا زیاتیږي، په دې معنی چې تنفس سیستم ځا په ماشوم کې موجوده ده، نو باید هغه د متخصص سره باید مشوره وشي. او د 12 نه تر 1 کلنې پورې د نورمال تنفس پیدا تر 50 پورې ده، یا د 50 نه تلويخ نورمال ده، 50 به غیر نورمال ده، کچیر تا 50 یا 50 نه پورته کیږي په دغه حالت هم دانو نه ډاکټر سره مشوره وشي او کچیر تا یو کلنې نه په پورته عمر کې د تنفس تعداد د تلويخ خونه کیږي نو دا هم په یو غیر نورمال حالت باندې دلالت کوي چې باید د ډاکټر سره مشوره وشي نو په عام خلکو د پاره د غدري اومده نخې نه خانه چي دي چې یو شینواله او دویم په تغذیه کې ستونزې وي او درېم په تنفس کې مشکلات او په شیر کې دا په یو ماشوم کې موجود وي نو ډېر امکان دی شته چې دا د قلب ولادي ناروغي ولري.
بله او ډاکټر صاحب، افغانستان کې د نن یو څو کال مخکې فرانسویانو روغتون کې دغه عملیات د زړه د سوري کېده، اوس دغه درملنه څومره پراخه شوې ده؟ آیا په هر دولتي روغتون کې خو به ممکن امکان نه لري؟ یعنی په هر ولایت کې ویلی شو چې د زړه د عملیاتو یا وڅانګه یا یو روغتون شته که شخصي وي که دولتي؟
په ولایتو کې لودین صاحب نه، خو په کابل کې ان شاء الله دغه امکانات شته، ان شاء الله نور به مرته کار کېږي، خدای مهربان ده کېدای شي دغه نور هم پراخه شي. موږ په کابل سیاتي خپل روغتون کې ان شاء الله بيخي د قلبي بخش بيخي جدا وارد جوړ شوی دا کار په روان دا یو کارډیوګرافي په کیږي، حتی واړه یو خواغه مشکلات چې ډیر مغلق دي د افغانستان په سطح نه حتی کې د دنیا په پرمختللو هیوادونو کې هم نشي هغه جدا مثلا، لیکن عادي کوچني مشکلات چې دي په سیادتي په لمرګاندی روغتون کې هم جدا وارد ښه کار ورته کیږي چې څومره د دوی په وسوي خو ا داتو ته باندې ورشخ ور خلق دي پتی او څو کیسونه هم کړی دي چې نتیجه هم ډیر مثبت ده.
د ماشومانو د ناروغي او ایکو کارډیوګرافي متخصص ډاکټر نعمت الله ابراهيمي وو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي، د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 22 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 24 22 11 24 201.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملمه.
السلام علیکم، د ازادي ملمه خبرونه تاسو احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. قدر من اوریدونکو، په نننې خبرونه کې د ننګرهار ولایت یو سوداګر زما ملمه دی چې د سوداګری کاروبار له صفر څخه پیل کړی دی، خو اوس مهال له نورو سوداګرو سره په تجارتي چارو کې مرسته کوي او هغه ته سلام مشورې ورکوي. 50 کلن باز محمد ځوانمال د ننګرهار ولایت د کسبګرو او هټیوالو د خونو مشر دی. ښاغلی ځوانمال د سوداګرۍ او تجارتي کاروبار په باب ځنګړی نظریات هم لري چې په دې خبرونه کې به د شخصي ژوند په اړه پر خبرو اترو سربیره د هغه د دې نظریو پوښتنه هم وکړو. له ښاغلی ځوانمال سره مې د ازادۍ میلمه خبرونه کې مفصل خبرې کړې دي، خو په پیل کې مې ترې غوښتلې دي چې ځان په خپل ژبه اوریدونکو ته وروپیژنې.
حاجی باز محمد ځوانمالم د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار د نهمې ناحیې اوسېدم او د ترڅنګ د ننګرهار ولایت د کسبګرو هټیوالو خونې مشرتوب پر غاړه لرم. د بیسودو ولسوالۍ اړوند د خوشکمبت د کلي اوسېدونکی یم. عمر مې تقریبا 50 کاله دی او په همدې ولسوالۍ او په همدغه ولایت کې زیږېدلی یم.
د خپل ماشومتوب په باب راته ووایاست چې زده کړې مو چیرته کړې، مکتب ته چیرته تللې او بیا وروسته مو کوم کارونه کړې؟
بله، تکل صاحب، ماشومتوب ابتدایه مکتب مې د خپل کلی یا د بیسود ولسوالۍ اړوند د خوشکمبت په کلی کې چې حبیب جان شهید په نامه یو ابتدایه مکتب و هلته مې کړی. تر هغې وروسته بیا د تر نهمه پورې عملته وم او د نهم نه ایسته دولسم صنفه پورې مې د ننګرهار په عالی لیسه کې خپل زده کړې کړې. بد بختانه تر هغې وروسته د حالاتو د هغه کړکیچنو حالاتو د وجې مې مهاجرت کړی و. په پاکستان کې وم، نو تر هغه وروسته بیا په 1911 کال کې بیرته خپل وطن ته راغلو. نو تر اوسه په همدې ننګرهار ولایت په خپل پلرنی ټاټوبی کې ژوند تیرو.
ځوانمل صاحب، هر انسان غواړي چې شتمن وي او غواړي چې ډیره هستی ولري، هم د دې لپاره چې خپل ښه ژوند وکړي او هم د دې لپاره چې له خلکو سره مرسته وکړي شي. تاسو ته لومړی ځل دا فکر څنګه پیدا شو چې څنګه کولای شي یو انسان شتمن شي؟
بله، واقعا چې فطرتاً هر انسان هم دا غواړي چې خپل هم شتمن شي او نور خلکو ته هم فیض ورسیږي. نو په دې اکله ما سره د پخوانه دا فکر وو، لکه زما یعنی داسې مادیاتو ته ډیره توجه نه وه، خو ډیر زیات مې دا خوښېده چې زه وشم کولی د بې وزلو لاسنیوی وکم، د بې وزلو ته رسیدګي وکم، که هغه په هر ارتباط کې وي وشم کولی. دا زما د ماشومتوب نه کوم، تر په هغه وخت کې چې ما خپل خیل لاس او چپ لاس پیژندلی، فطرتاً البته دغه یوه مفکوره ما سره موجوده وه، او لله الحمد په دغه خپله اراده کې چې کوم فطرتاً الله پاک ما ته راکړې وه، په هغې کې یعنی کاملا زه مطمئن امیم او قانع امیم چې تر خپل وسه مې د اول ورځې نه تر اوسه پورې چې د عمر 50 کلنۍ پړاو ته کوم، تر خپل وسه پورې مې د هر چا سره منډه وهلې ده په کارونو کې، د ستونزو په راکمولو کې. بس دا ماته د خلکو خدمت، یعنی خدای شاهد دی چې دغه ماته یو خوند راکوي چې زه د چا خدمت وکړم، او همیشه مې دا اراده هم ده چې زه باید د خپل ټولنې خادم پاتې شم.
څه وخت په ځان پوه شولی چې دا توان لري چې سوداګري وکي او یو بزنس یا تجارت وکي او په تجارت یا کاروبار کې بریالی اوسي؟
بله تکل صاحب، زه کله چې په سړی اجتماعي ژوند ولري او په اجتماع کې ژوند وکړي، نو ادمن فکر ورته پیدا کیږي. نو چون زه په اجتماع کې پاتې شوم، زیاتره مې خوښېده چې له مشرانو سره، له هغه خلکو سره ناسته ولرم چې هغوی یوه پیشه لري، یو کاروبار لري. نو د همدې نه دا مفکوره هم راته پیدا شوه چې زه باید یو کار شروع کړم. بالاخره په 1915 کال کې مې ابتدایه خپل کار چې هغه د ننګرهار جلال آباد ښار په ښار کې مې یو دکان خلاص کړ، او الحمدلله هغه دکان مې مهوش اوس شته، او د هماغې دکان نه لا پیشرفت کړی په کاروبار کې. کله هم چې تکل صاحب انسان اراده دا ولري چې زه یو حلال کاروبار کوم، نو حتمن دی چې الله پاک د هغې په کاروبار کې برکت اچوي. د کومې ورځې نه چې زه ما په جلال آباد ښار کې دکان خلاص کړ، نو په هماغه ورځ د خپل کاروبار تر څنګ مې د خپلو خلکو چې هلته په هماغه وخت کې کسبګرو، هټیوالو، تجارانو، نو ما سره د دوی سره هم د مرستې او هوډو، د هماغې ورځې نه زه د یو ساحې مشر خلکو وټاکلم، او د هغې نه وروسته پسې بیا د ټول ننګرهار د خوراکي توکو د ټولنې مشر شوم. لا تر اوسه پر همدې مسیر روان یم، الحمدلله په خپل ژوند نهایت ډیر خوښ یم چې هم خپل کاروبار کوم، او هم د ده تر څنګ هغه څوک چې یو چیرته لاسرسی نه لري، الحمدلله هغوی سره یوه منډه او زحمت وباسم، د ولسونو په منځ کې مې یو ځانګړی مقام هم د خدمت پیدا کړی.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په 1915 کال کې مو یو وړوکی دکان خلاص کړ، دا دکان مو په څومره افغانۍ یا په څومره پانګونه پیل کړ؟
بله صاحب، دغه دکان چې کله مون خلاص کړ، په ابتدا کې د دغه دکان هغه کرایه، چون دلته مروج په دې ملک بدبختانه وایم چې کلداری وي، نو 3000 کلدارې د دغه دکان کرایه وه، او د یو کال کرایه پیشکی اخیسته چې 14000 کلدارې وه، او زما ټوله سرمایه چې کله یو چا سره شریک شوم په دکان کې، نو زمونږ د دواړو د شراکت پیسې په حدود د 1.5 لک افغانۍ وې، چې د هغې 1.5 لک افغانۍ هم 14000 د هغه دکان په کرا کې ورکړې. په 1918 کال کې هغه شراکت پای ومونده، او ما خپل یو کاروبار شروع کړ او کوم شریکان چې را سره هغه خپل کاروبار شریک شروع کړ نو ابتدایي په ډیرو کم پیسو کار شروع کړو خو لله الحمد تر اوسه په خپل کار کې تقریبا مثبت روان یم.
کوم دا خبره پټه نه وی ساتلې اوس ویلې شي چې ستاسو مجموعي سرمایه څومره افغانیو یا ډالر یا کلدارو ترسیږي؟
بله نه خبره دا ده چې فقط د همدغه دکان نه مې وشو کولای چې خپل ژوند ډیر په هوسا او ډیر په خوشاله توګه تیر کم. د ده ترڅنګ د همدغه سرمایه نه یو تقریبا یو متوسط شانت کور د جلال آباد په ښار کې واخلم. اوس د سرمایه پاک البته ووایم چې بس د خدای ناراضی یم.
ستاسو شریک اوس چیرته دی؟ ام دومره ښه کاروبار لري لکه تاسو یې چلری؟
بله بله زما شریکانم کاروبار الحمدلله ښه دی، چون د هغې د سن تقاضا دا ده چې نور باید په کور اوسي، چون هغه مشر دی. نو اوس الحمدلله د هغې کاروبار هم بیخي ښه دی او اوس یې اولادونه کار کوي.
په ځینو وختونو کې مونږ لیدلی دي، تجربو ښودلې ده چې په شراکتونو کې یو شریک له بل شریک نه یا برخه زیاته اخلي او یا داسې یو کار کوي چې هغه غوښنه یا د ډېرې ګټې برخه ځان ته اخلي او هغه خپل ملګری شریک له برخې نه وباسي. ستاسو په قضیه کې خو به داسې نه وي پېښ شوي؟
نه نه بالکل، اصلا د وخت او د هغه کاروبار تقاضا دا وه چې مونږ دواړه وتوانېدو په دې چې دوه انرژي په یو کار کې مصرف کړو. نو باید چې هر یو خپل ځان ته یو کاروبار برابر کو، ځکه چې زما اولادونه غټان شو او یو کاروبار جوګه شو او د هغې هم اولادونه غټانو، نو ضرورت دې ته پیدا شو چې څو کسان باید په یو کار کې مصروف نشو. که څه هم په هغه وخت کې زما زمن جوګه د کار نه و دومره، خو تقاضا دا وه چې باید سره کاروبار ته خاتمه ورکو. نو الحمدلله ډیر د خوشحالۍ په فضا کې او ډیر د خوښۍ په فضا کې مو شراکت بیل کړ. د هماغې ورځې نه تر دا اوسه پورې ډیر ښه روابط سره لرو، نږدې روابط لرو او هیڅ مشکل الحمدلله نه دی پیدا شوی.
لکه څنګه چې تاسو دا موضوع تشریح کړه، ستاسو د پایل پانګې نه چې یو نیم لک کلدارې شاوخوا یا د هغه معادل افغانۍ وي، تر اوسه پورې ستاسو په پانګه کې څو ځلې زیاتوالی راغلی، دا عملاً څنګه امکان لري؟ ډېر بدبینانه نظر دی، مګر یو شمېر خلک په دې باور دي چې تر هغو په پیسو کې فساد ونه شي، ناڅاپه دومره وړه سرمایه په دومره لویه سرمایه نه بدلیږي.
تجارت خو زمونږ پیغمبر کړی، رسول الله مبارک تجارت کاروبار کړی. ډیری خلک ملي دلی په تجربې لمخې چې ډیره زیاته غزاف سرمایه درلودې، ډیر به حد زیاته سرمایه درلودې او هغه اوس د خوراک ډوډۍ نه لري. ډیری خلک مې داسې لروده چې ډیر د ابتدایي نه د دکان د شاګردۍ نه شروع کړي، خو په ټول د هغه کاروبار کې اوس ډیر زیات رشد کړی چې دا موږ سره ژوندۍ تجربې دي. اصلا دغه کاروبار او تجارت چې دی دا په خپل ځان سره چانسونه لري، نو که چانس چا واخیسته او ورته میسر شو نو کېدی شي ډیر زیات زود زر رشد وکړي، او که چیرته چانسونه د لاسه ورکړي نو کېدی شي طبق معمول ژوند رواني. اوس زه هم د ډیرې غذاف سرمایه خاوند نه یم، فقط د خپل ژوند نه د ابتدا نه تر اوسه پورې نهایت خوشحاله یم. او خوشحالي په دې کې دی چې یو څوک حلال کاروبار وکړي، په کلونو کاروبار وکړي، په کاروبار کې د چا نه قرضدار نه وي، په کاروبار کې د چا پیسې نه وي خوړلي، په کاروبار کې چا سره لانجه نه وي راغلی، نو دا باید ځان ته افتخار وګڼي. او دا زما خبره زما ټولو لساوري چې زه په ټول د کاروبار کې الحمدلله الحمدلله چې د هیڅ چا سره مې د مادیاتو په سر لانجه نه راغلی.
تاسو د ځان په باب راته وایاست، واده مو کړی، ماشومان لرئ؟
بله الحمدلله واده مې کړی، 15 زامن او 4 لورګانې لرم، خوشحاله یم. یو زوی ته مې واده کړی، یو وړه غوندې نوسیم لرم او د ده تر څنګ مې یوه لورم واده شوې ده، او د فاميلي ژوند نم د الله نه ډیر زیات شکر گزار یم چې ډیر یو خوږ او خوشاله ژوند الله پاک راته نصیب کړی.
ځوان مل صاحب، ستاسو بچیانو ماشومانو درسونه ویلي دي نجونو او هلکانو؟
بله، یو مشر زوی مې د حقوق پوهنځي نه خلاص شوی، دویم زوی مې د اقتصاد نه خلاص شوی، دریم زوی مې الحمدلله دا اوس په څلورم سمستر د طب پوهنځي کې دی، دوه زمن مې نور هم په ابتدایه مکتبونو کې دي، مشر لور مې له دولسم خلاصه شوې ده، بله لور مې چې دوه لورګانې مې دي هغوی تر لسم او تر نهم مکتب ویلي، اوس شرایط دا دي چې په کور ناستې دي، او یو وړه لور مې هم دا اوس سه کال په شپږم کې دی، نو دغه څلور پنځه میاشتې وروسته امیدوار دی ته یو چې د نجونو مکتبونو ته یوه لاره پیدا شي او دوی نور نا امیده په کور کې نه وي.
د دې خبرې معنا دا ده چې که مکتبونه د نجونو بیا پرانستل شي، ستاسو لوڼې به خپلو درسونو ته دوام ورکوي؟
بله، حتماً که مکتبونه شروع شي، او زما اراده هم دا ده چې لکه څنګه چې زه په لور زمانو باندې تعلیم کوم، له ابتدا نه مې همدغه اراده هم وه چې زه الحمدلله په خپلو لورګانو تعلیم کوم، د دینی تعلیماتو تر څنګ عصري تعلیماتو ته هم ژمن یم چې لکه څنګه چې مې اولادونه کوي زمن مې کوي، نو په لورګانو هم تعلیم کوم. بلس
ټول خلک غواړي پوه شي چې یو انسان څه ډول شتمن کیږي، یا په کومو طریقو باندې کېدای شي چې یو عادي انسان چې په مشکل سره د ورځې گزاره کوي یا عادي گزاره کوي څه ډول شتمن کېدای شي؟ دې ته تاسو ځوانانو ته څه ډول لارښوونه کوي؟
زما خو خپلو ټولو ځوانانو ته دا چې وطن مو جنگ ځپلی دی او څو لسیزه د ډیرو ناامیدیو سره مخ شوي دي، خپلو ځوانانو نه مې هیله دا ده چې لومړی دا چې خپل تعلیم ته د ادامه ورکړي او عباسیاتو پسې د نه ګرځي. دا ټول زموږ ځوانه طبقه چې دا موبایلونو انټرنیټونو دغه له کاره ایستلي دي، نشهیي توکو ته د مخه نه کوي، او قوي عزم اراده دی وکړي او خپل راتلونکی د پخپل وټاکي. کله چې د خپل ځان پاک له یو تصمیم ونیو، زه باوري پدیم چې هر ځوان کولای شي هم شتمن شي، هم باسواده شي، هم قدر جوړ شي، خو که خپل راتلونکي ته متوجه شو. نو دا د ځوانانو زه دا فریضه ګڼم په ځوانانو چې په ځان دا یو فریضه وګڼي چې د خپل راتلونکي د پاره دی خپل لاس په کار شي، او عباسیاتو په ځای دی تعلیم او کاروبار ته توجه وکړي. د تعلیم تر څنګ دی په ډیر یو ناچیزه کاروبار لاس پوری کی چې هم تعلیم وکړي او هم کاروبار وکړي، په دواړو کې تجربه حاصل کیږي. که هر ځوان د خپل راتلونکي د پاره خپل قاطع تصمیم ولري، د عباسیاتو په ځای دی خپل ټول فوکس په تعلیم او د تعلیم تر څنګ په یو ورکوټي کاروبار وکړي ولري، نو زه باوري په دې یم چې شتمن کیږي او له پردیو احتیاج خلاصیږي، او خپل هغه هدف چې د ځان د پاره ټاکلی وي هغې ته رسیږي. مهمه خبره دا ده چې هر ځوان د باید ځان ته یو دیدلوری ولري، یو هدف د ځان ته وټاکي، او خپل کوشش د تر هغې وکړي چې تر څو خپل هدف ته ورسیږي. زه باوري یم چې خپل هدف ته هر ځوان رسیږي.
ځوانمل صاحب، په کوم اساس باندې تاسو د ننګرهار د سوداګرو د دغې ټولنې مشري ترلاسه کړه؟ په کومو معیارونو؟
اصلا په دې ټولنه کې خدمت، باوري په دې یم چې خدمت معیار دی. کله که هم واقعیتو ته زیر شو، نو هر چا چې په اخلاص او صداقت دې ټولنه کې خدمت کړی هغې باندې خلک راټولیږي. نو زه ما تاسو ته د خبرو په ابتدا کې وویل، کله چې ما دوکان خلاص کړ او اجتماع کې مې د خلکو سره ژوند اختیار کړ، د هماغې ورځې نه د یو ډېرې محدودې کوڅې یا ساحې خلک راټول شو، زه د هغه ساحې د مشر په توګه وټاکلم چې ډېر زیات کلونه کیږي. په دې کې مې لکه ډېر زیات فوکس د خلکو ته د خدمت رسیدګۍ ته کړی، او کله چې غواړي چې یو هدف ته ورسیږي نو باید معیارونه د دای چې ته تر ټولو ځان خادم وګڼې، در تر ټولو ځان ټیټ وګڼې، هر چا چې جګ کتلی او په ټولنه کې هغه خلک ځای نه لري. نو همیشه ما البته زما دوستان خبرې به واوري چې ما همیشه خاکساري کړې او خپل کار ته مې ډېره ترجیح نه ده ورکړې، لکه څومره مې چې د ولس خدمت ته ترجیح ورکړې ده. نو په همدغه معیارونه و چې باور تاسې وکړئ چې زه ډېر زیات کوشش مې دا کوو چې زه دا کار ونه کړم، خو دوستان هیڅ چاره نه وه، او البته دوستانو به زما خدمت لیدلی و یا کار به لیدلی و چې کوم کار چې خلک ډېر غواړي هغوی ته یې نه ورکوه، او دا درون د مسؤلیت پیټی زما په اوږو کېښود. زه د لومړي ورځې نه دغه کوم وظیفه یا مقام ته چې څوک رسیږي دغه زه امتیاز نه بلکې یو مسؤلیت ګڼم. کله که هم د خپله دنده چا مسؤلیت وګڼله، نو باوري په دې یم چې په ټولنه کې خپل ځای پیدا کوي.
مننه. مخکې تاسو وویلې چې 15 کاله مخکې چې کله تاسو یو دکان خلاصو د ځان لپاره او هلته مو اولین کاروبار پیل کړ، تاسې 1.5 لک شاوخوا کلدارې پیسې درلودې، دا پیسې له پلاره درته پاتې وې او که تاسو خپله ګټلې وې؟
بله، زما په اولو خبرو کې همدا و چې 1.5 لک کلدارې مونږ په شراکت درلودې، ما او ما سره کوم شریک چې و، بیا د همدغې 1.5 لک کلدارو نه مونږ 14,000 کلدارې د دکان د یو کال کرایه ورکړه. بله، او زه البته ډیر ماشوم هم چې پلار مې د الله پاک غرق رحمت کړي هغه په حق رسیدلی و. زه مونږ الحمدلله 14 یو، او د 14 کشر رور زه وم. نو کله چې کار ته نیت وکړو چې باید کار وکړو، نو دغه پیسې د کورنۍ له خوا راته راکړل شوې. بله،
مخکې له دې چې دا کاروبار پیل کړي او له هغه نه وروسته بیا ستاسو کاروبار ښه رنگ پیدا کړي، کورنۍ ژوند او اقتصادي وضعیت مو څنګه وو؟
بله، مس فقط متوسط ژوند مو درلود. متوسط ژوند په دې معنا چې په دې ټولنه کې د چا نه قرضدار او نه اوسي او ژوند په عادي توګه تیر شي، نو زمونږ هم اقتصادي وضعیت داسې نه ډېرې پیسې درلودې او نه ډېر غریب و، فقط یو متوسط ژوند مو درلود.
اوس چې کله وینه د هغه ژوند او د دې ژوند مقایسه سره کوي، هغه احساس چې تاسو ته پیدا کیږي کله چې هغه ورځې در په یادوي او خپل اوسنی ژوند وینئ، هغه څه ډول احساس دی؟
بس دا خو د ژوند پړاوونه دي، او د ژوند د هر یو پړاو انسان ته یو درس دی. که سړی شتمن وي هم دا یو په امتحان کې وي او یو درس وي ورته، او کله که سړی غریب وي هغه باید صبر ولري او یو درس وي ورته. نو په هماغه حالت مو هم د الله نه ډیر شکر ایستلی، اوس هم د الله نه شکر گزار یو، فقط راضی یو د خدای نه په دواړه حالاتو کې.
مګر دا د ژوند د دوو مختلفو پړاوونو چې کله هغه لوی تفاوت یې تاسو مقایسه کوئ، زه غواړم په هغه احساس باندې پوه شم او راته ووایاست.
لوی تفاوت خو داسې د فقر ژوند او د شتمنۍ ژوند په دې کې دی چې انسان سره احساس د دې وي چې زه یو چا سره مرسته وکم، یو غریب لاس نیوای وکم، او یا هم وشم کولی د یو صدقه جاریه له ځانه سره ولرم، یو مسجد سره کومک وکم، یو پل جوړ کم، یو دغسې یو مرجع کې کومک وکم. خو کله فقیر وي احساس در سره وي، مګم رسیدګي ورته نشي کولی، سړی نا امیده وي. او کله که احساس در سره وي او یو څه د په لاس کې هم وي، نو بیا که دغسې یو څه سره مخ کیږي، نو طبعا هغه ارمان د سړي پوره کیږي. نو فرق، زه لوی فرق په همدې کې بولم. اوس لکه ما سره احساس الحمدلله داسې دی چې زه وشم کولی له ډېرو بېوزلو سره کومک وکم، البته هغه توان مې نشته. نو کله چې نه یې سړی ناامیده کیږي، کله که بیا سړی بیخي فقیر وي او احساس یې دا وي چې یو چا سره مرسته وکړي، خپل هدف ته نشي رسېدی، په زړه کې ډېر څه وي خو فقر بیا یې مخه نیسي او هغه ارماندونو ته چې کوم د ده په زړه کې وي هغې ته نشي رسېدی.
د راتلونکو لپاره څه پلانونه لري؟ چې مثلا دغه پانګه چې تاسو اوس لري د کې هم غومره زیاتوالی راولې لکه تیر ځل مو چې تر دې حد راورسوله؟
بله او بله، هر سړی کوشش دی لري چې زه باید ډیر څه ولرم، او هڅه او هان د تجارت هم دا کوي چې باید زیات کوشش وکم چې پیسې لزانه سره ولرم، سرمایه دار اوسم ترڅو خپل اهداف ارماندونو ته ورسیږم. نو ګورو چې الله پاک څه کوي، انسان ته هماغه څه چانسونه ورکوي. وایي چې توی زمنتشا او تو ذل منتشا، عزت او ذلت هم د الله سره د راکړه ورکړه دا ټول د الله سره دی. نو د الله نه خو غواړو چې ډیر څه راکړي، خو ګورو به چې الله پاک څه کوي، ټول څه راکړه ورکړه د الله په لاس دی. ځینې وخت داسې چې اراده دی دغه یوه تمه دې نه وي، الله پاک ستا سرمایه او پیسو کې ډیر زیات برکت اچي. یو وخت کې دې تمه دې نه وي چې ته باید دومره تاواني شي، ډیر زیان کوي سړی. نو الله ته نم امیدواري شته دی، ولې نه هر انسان کوشش دې لري چې باید زه دې پیسه داره اوسم.
ډیره مننه ځوانمل صاحب. په پای کې کله مو ځان سره دا فکر کړی چې ولې باید د ټولنې یو انسان مثلا تاسو تر نورو نه ډیرې پیسې ولرئ؟ ولې یو شمیر نور کسان باید تر تاسو لا زیات شتمني ولري او یو شمیر کسان هیڅ شتمني ونه لري او په فقر کې ژوند وکړي؟
دا سوچ ما سره بیخی ډیر زیات دی. دا فکر مې نشته چې زه دې د ډیره زیاته شتمنی ولرم. زه زما خبرې ټول فوکس مې همیشه دا چې مونږ وایو چې ملایکې زمونږ خبرې لیکي، الله پاک زمونږ د خبرو گواه دی چې زما خپله اراده دا ده چې یوازې پیسې د دې لپاره زه وګټم چې تر خپل وسو اندازه بې وزلو سره مرسته وکم. باید هیڅ یو لاس د بل لاس ته احتیاج نه وي. اور سړی د حد عقل دومره یو څه ولري چې د بل چا د محتاجۍ نه خلاص وسي. زما هیڅ هڅه دا نشته چې زه د ټولو خلکو نه ډیر شتمن اوسم. زه وایم چې حد عقل دومره دی ولرم چې هم خپله په عزت ژوند وکم او حد عقل د یو بې وزله سره مرسته وشم کولی.
باز محمد ځوانمل افغان سوداګر، له تاسو ډیره زیاته مننه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
وصال طبیب راشد هجران پتور شپو کی د وصال طبیب راشد هجران پتور شپو کی د جهان دی حسرتونا د جهان دی حسرتونا د دردمن Oh, oh, oh. جہاں